Tırşne Osmanlandi.
Salamuna stali mashe tarshna asmanlandi program ta mo zafer de sial har kale ko ma nan da february yo vishtama patol nare ki da morne jebe da nare wale urazi patogal man sal ki gi malgor milatuno da sakala para da so jaba ne us takro patrao da swana no guna ta kale di da morne jebe nare wale urazi pa munasibat malgor milatuno khpala ila me ki da jubo wada ki da swana no rol da peshari wali di che swanan da jubo defa au bia rajwandi ko lo para hatsi ke bi ډیجیټلی منځپانګه جوړوي او له ټکنالوژۍ څخه کار اخلي چې ژبنی تنوع لا څرګنده ارزښت منه کړي. ملګري ملتونه د خراس د ځینو ننګونو یادونه هم کوي او په وینا یې په نړۍ کې اوس هم څلوېښت سلنه زده کوونکي له هم په هغو ژبو زده کړو ته لاسرسی نه لري چې دوی ورباندې تر ټولو ښه پوهېږي او خبرې پرې کوي. په دغې لړۍ کې بیا تر ټولو ډېر زیانمن کډوال دا لګکیو اړوند او د ځینو سیمو بومي اوسیدونکي دي چې زیاتره یې ځوانان جوړوي. ملګري او ملتونو د دې تشریح ډکولو لپاره پر داسې تعلیمي پالیسیو او کړنو ټینګار کړی چې ژبنۍ زده کړه د خپلو بنسټیزو اصولو برخه وګرځوي او شمولیت برابري او د ټولو لپاره اغېزمنه زده کړه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سازمان یونسکو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې 8,324 ژبې شته چې ویل کېږي او یا هم د اشارې له لارې کارول کېږي. د یونسکو د مسؤلینو په خبره باندې له دې ټولګې نږدې 5,000 ژبې له هم کارېدونکي دي، خو یوازې 200 ژبو ته په تعلیمي، نظامي او عامه ډګرونو کې رښتینی ځای ورکول شوی دی او لسلو هم لږې ژبې دي چې په ډیجیټلي نړۍ کې ترې کار اخیستل کېږي. وړاندې به دا چې ولې د ژبو یا د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کېږي یو څه تاریخچې په اړه به تاسو معلومات درکړم، خو دې په خاطر چې زموږ مېلمانه ډېر په تمه پاتې نه شي دوی ته به ورشو نن په پروګرام کې له دوی نه د افغانستان د ملي ژبو په اړه باندې، په ځانګړې توګه د پښتو ژبې په اړه باندې واورو چې پښتو ژبه په افغانستان کې په څه وضعیت کې ده. زموږ هغه افغانان چې په پښتو یا په دري ژبه خبرې کوي یا زموږ د نورو ژبو ویونکي دي، دوی له افغانستانه بهر له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. پښتو ژبې ته دننه د افغانستان په تیر جمهوریت کې وزه طالبانو په واکمنۍ کې څومره کار شوی دی، همدارنګه بهر میشت افغانانو کوم کسان ته چې دلته کډوال دي دلته ځي کېږي د هغوی د ماشومانو لپاره څه کړي دي، یا کوم کسان چې راځي دوی غواړي پښتو ژبه یې هیره نه شي، په دې برخه کې کوم کارونه شوي دي په پروګرام کې بله دوی واورو. نن سره په پروګرام کې میلمانه قدرمن لیکوال ډاکټر یحیی وردګ هم درنګه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن دی. تاسو دوه ستړي مشه مننه چې وخت مو پریښود چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. پتمن صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشم که تاسو راته وایست نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده او دغه ورځ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې خلک د دې په پار لمانځي چې خپله مورنۍ ژبه په یاد وساتي، تاسو راته وایست په افغانستان کې د پښتو په اړه باندې پښتو په څه وضعیت کې ده او ولې باید دغه ورځ ولمانځل شي؟
مننه تاسو ته او وردګ صاحب ته او ټولو معززو اورېدونکو ته د زړه تله سلامونه وړاندې کوم. زه په دې باور یم چې د افغاني ژبې قدر وړ دي او د ټولو ژبو کوچنیان او لویان باید د دې حق ولري چې په خپله ژبه باندې خبرې وکړي. تر کومه زبه ځای چې د پښتو ژبې خبره ده، هغه وخت چې موږ تنکي ځوانانو او په ښوونځي کې وو او بیا لوی شو، بیا پوهنتون ته راغلو، بیا وظیفې شولې، بیا یو کړکېچ د دې ژبې په اړه باندې د افغانستان په حکومت کې وجود و. هغه دا و چې د افغانستان حکومتي چارواکي دوی په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل. د حکومت ژبه چې پښتو نه وي نو بیا د ملت ژبه پښتو کېږي نه. زه باید واضحاً دا خبره ځکه کوم چې دا نقطه معلومه شي چې یعنی موږ ولې د خپلې ژبې نه محروم یو، چا محروم کړي؟ مثلا څلوېښت کاله یا 50 کاله یا 60 کاله په ارګ باندې چې کومه کورنۍ مسله ته وه د هغوی ژبه دري وه. نو څنګه به کېدل شي موږ د امان الله خان ډېر زیات صفت کوو او غازي ورته وایو خو خپل مورنۍ ژبې خبرې نه شوي کولی، نادر خان نه شوي کولی، ظاهر خان نه شوي کولی. نو چې پاچا د یو ملک زعیم پښتو نه وي نو د هغې اوس خو ورته شهروند وي، نو په هغې وخت کې رعایت به څه پښتو وي. همدغسې په تعلیمي نظام کې د پښتو ژبې دپاره انډولي سیستم موجود نه و، او دا څو څو ځله په دې باندې حمله شوي دي چې دا ژبه د تعلیمي نظام نه وباسي، حتی د جمهوریت په وختونو کې چې زه د پوهنې وزارت مامور وم. او د هغې دلایل بېخي واضح دي. موږ په اجتماعي عدالت باندې سخت معتقد یو، او زه خو شخصا سخت پرې معتقد یم، او همدغه د ملتسازۍ یوه لار ده. د بېلګې په ډول زه تاسو ته وایم، موږ د خاکي جبار ولسوالي لرو. د خاکي جبار د ولسوالۍ خلک په پښتو ژبه خبرې کوي. هلته یو کلی دی د چکړي په نامه، هلته زموږ مکتب په دري ژبه دی. یعنې دا عدالت مراد شوی دی چې د چکړي خلکو ته ښوونځی په دري ژبه باندې. خو بیا راځو قرهباغ ته چې د کابل یوه ولسوالي ده، هلته د قرهباغ پښتانه په دري ژبه باندې درس وایي، او دا خلک هم دغومره مزمحل دي چې هغه وخت چې زه د پوهنې وزارت مینم ما دا هڅه وکړه چې دا مهاجرین چې راستنیږي دوی په فارسي نه ده زده، دري نه ده زده، دا په ښوونځیو کې پښتو ژبه باید د دوی د غوښتنې په اساس باندې رواج شي. دا کسونه مضمون سره مخامخ شو. حتی په هغې وخت کې هم د قرهباغ خلکو دغه شی حتی مخالفت کوو. زه په دې خاطر دا خبرې کوم چې نور باید ملامت نه کړو. موږ خپله کورنۍ ژوند کې چې موږ یو، هر پښتنه ښځه چې موږ نور قومونو ته ورکو په واده کې ورته وادي کو، هغه هلته خپله ژبه نه وایي، او هر پښتون چې د بل قوم ښځه وکړي دا د هغې سره د هغې ژبه وایي. دا د پښتنو جبن دی، یعنی پښتون داریږي په خپله ژبه باندې شرمېږي. اول خدا وایم چې راځي په خپله ژبه ونه شرمېږو، او د ژبو مسله په افغانستان کې د اجتماعي عدالت پر بنسټ حل کړو. دلته یو بل موضوع ته اشاره کوم، یوازې پښتو نه ده، زمونږ په هیواد کې ترکمنان، وزبکان چې دی یو قابل ملاحظه نفوس تشکیل لري. زه د لږکیو کلمه هیڅ وخت د افغانستان قانونو ته نه استعمالوم، ځکه د افغانستان قانونه ټول ورونه دي او یو د بل سره مساوي حقوق لري. وزبکان او ترکمنان په خپله ژبه کې په خط نه پوهېږي، یعنی په خپله ژبه کې بې سواده دي، ځکه دی باندې یو جبر دی. په ازبکستان کې او په ترکمنستان کې هلته رسم الخط په روسي دی، په ترکیه کې رسم الخط په لاتین دی، او دلته په افغانستان کې موږ د عربي رسم الخط نه لرو. موږ کوشش وکړو په تیر د 20 کال په اساسي قانون کې چې زه د هغې کمیشن غړی هم چې د مورنۍ ژبو مسله په قانون کې شامله کړو، ما ونه شو کولای چې دا جمله داسې په دې کمیشن باندې ولیکم چې په هغه ځایونو کې چې کومه ژبه ویل کېږي مورنۍ ژبه تدریس وشي. قانون ګزارانو دا خبره داسې تېره کړه چې د مورنۍ ژبې تدریس وشي. دا فرق کوي د مورنۍ ژبې تدریس او په مورنۍ ژبه تدریس. ما غوښتل چې نمونه هم واخلم، خو اوس هغې په قید د حیات کې نه دي، نه غواړم هغه څوک چې دلته نشته دی په هغوی باندې انتقاد وکړم. همداسې د زمامدارانو چې دي دا موضوع د امتیاز یې ورباندې اخیستی دی. زه نه وایم پښتو، دري، ازبکي، پشهي، ترکمني، بلوچي او ګجري، دا ټول ژبې د افغانستان فرهنګي غنا ده، او هر ماشوم ته باید حق ورکو چې ازبک په خپله ژبه باندې، ترکمن په خپله ژبه باندې، بلوچ په خپله ژبه باندې، ګجر په خپله ژبه باندې، پشهي په خپله ژبه باندې، او که کومه ژبه مې پاتې شوې ده نه، پښتانه په خپله ژبه باندې او د زبانان په خپله ژبه باندې درس ووي، او بیا پورته شي راځي یو ملي میکانیزم د لوړو زده کړو په سیستم کې داسې جوړ شي چې هلته به د مورنۍ ژبې تدریس وشي، اما د تدریس ژبه به هغه هېواد ملي ژبه یا ملي ژبې وي چې په هر یو باندې شاګرد ښه زده کړه کولی شي. دا کار ما د ته ویل چې په تیرو سلو کلونو کې څه چې په یو نیم سر کلونو کې په افغانستان کې نه دی شوی، او دا د افغانستان د ورونو قومونو ترمنځ یوه غوټه ده، یوه وقده ده، او دا وقده هغه وخت حلیږي چې موږ یو بل ته حال ووایو، موږ یو د بل خبره وکړو، موږ دا خبره وکړو چې حل شو. مثلا یو څوک ډاکټر ته ځي، دا وی مریضي 50% په مشاهداتو باندې ولاړه ده. زما مشاهده دا ده چې دلته اجتماعي عدالت نشته دی، د لګکی حقوق وړل کیږي، او اکثریت ته هم د لګکی په سترګو کتل کیږي.
پاتمن سپ تاسو په پیل کې اشاره وکړه چې اته زموږ کوم واکمن چې په هر پارک کې وو لوبخاره یې سي د زینو چارواکو یادونه مو وکړه ولسمشرانو همدارنګه پاچانو یادونه مو وکړه چې دوی خپل پښتانه وو خو پښتوی نه وزده یا په ټوله کې ورته کار نه ده شوی خو کبیر ته بیا موږ د ریژه به ته وګورو لکه پخوانه دربار شبه پات شوی ده او پاچانو پرې خبرې کړې دي لیکونه وو داسې تر اوسه پورې طالبانو واکمن نه مخکې په کابل کې په ټولو دولتي ادارو کې همدغه شبه د مکتوبونو رسمي شبه وه. فکر کوي لکه څنګه چې باید دری ته کار شوی وای زموږ د دری ژبې ویونکي یا کوم کسان چې په دې برخه کې دری ژبې ته کار کړی دی هغوی توانېدلی کار وکړي، ځکه چې ظاهراً چې څومره ښکاري د ایران د خوانه د فارسي ژبې اغېزې په دری باندې ډېرې زیاتې دی.
من متاسفانه د متخاصمو ګاونډیانو په منځ کې په مختلفو اشکالو باندې ګیر یو، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په اقتصادي لحاظ باندې. دوی په موږ باندې مهاجم دي، یعنی موږ د تهاجم لاندې یو او موږ د دې تهاجم مقابله نه ده کړې. موږ یو وزیر صاحب وو چې هغه د تالیف و ترجمې د کتاب د مکتب د کتابونو د لیکلو لپاره خلک ایران ته لېږل. ما خبره تر ولسمشر ورسوله چې دا کار مه کوئ، زمونږ او د ایران ادبیات په دری کې فرق لري، زمونږ اصطلاحات فرق لري، بیا به دا کتابونه موږ څنګه چیرو چې مثلا په مذهبي لحاظ باندې نه، په اصطلاحي لحاظ باندې مثلا هغې فرض ته واجب وي، موږ فرض ته فرض وایو، یا نور شیان دي، یا مثلا په دری کې زمونږ اصطلاحات د هغوی سره کاملا فرق کوي. ما دوه ځلې د وخت د ولسمشر سره وکتل، مګر په دې مې قانع نه کړی شو چې د دغه شي مخه ونی شي. موږ په خپله لاس غځو د امتیازات ورکو ګاونډیانو ته، په دې خاطر چې موږ آرام پاتې شو، یعنې زموږ په قدرت کې څوک دغه ونه کې لاس وهنه ونه کې. نو په دې لحاظ باندې یو قاطع خبره ده په کار ده چې وروري به کو حساب تر منځ. هر کوچنی او هر ماشوم د دې حق لري چې لومړنۍ زده کړې په خپل مورنۍ ژبه وکړي، کاغه پښتو وي کاغه دری وي. موږ ټول پښتانه په دری باندې پوهیږو، دا زموږ د مورنۍ ژبې حیثیت ماته لري. په خدای دا دری زبانان دومره ماته ګران دي لکه 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 کله چې هم چې د پښتنو نه راته ډېر ګران دي، تاسو به دا باور ونکړي. ولې د خپل حق نه خو ورته نشي تېرېدی چې هغه ستا پلرنۍ مورنۍ ژبنۍ حق دی. حق جدا خبره ده، ګرانښت او ورورولي جدا خبره ده. وروري به کوو حساب تر منځ، دام وطن دی، دام هیواد دی، دلته به اوسېږو. خو دا به د دې معنی نه لري چې زه به دویمه درجه انسان یم او ته به لومړۍ درجه انسان یې او زه به ستا دپاره ستا په ژبه خبرې کوم او ته به حتی په دې نه پوهېږې چې زه درته ویم ستړی مه شي او ته راته وایې چې څه گفتی. نو خو دومره خو پوه شه، زما د زړه سره زما وروره زما عزیزه چې زه درته ویم ستړی مه شي، ته ووایه په خیر اوسې.
مننه مننه پاتمن صاحب، بیرته تاسو ته راګرځوم. دغه موضوع مو چې یاده کړه چې زیاتره پښتانه دری خبرې کولی شي، خو دا چې ولې دری ژبې پښتو خبرې نشي کولی، وروسته به له تاسې ورباندې وپوښتم. ډېر راته ووایاست په دې اړه. ډاکټر صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. مننه چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. تاسې په دوو برخو کې له تاسو غواړم واورم چې یو دغه ډیجیټلي منځپانګه اساس هغه کتابونه چې موته را لیکلي او مو کتل د پښتو په برخه کې او د آلمانی په برخه کې چې څنګه پښتنو ته کار کړی ده، ډېر لوی کار ده. خی ډېر کوم کسان چې دلته میشتي هغوی ترې ګټه اخیستی وي. په دې اړه راته ووایاست چې دا ډیجیټلي منځپانګه چې تاسو جوړه کړې، لکه څنګه چې ملګرو ملتونو یادونه کړې وه چې اوس په دې برخه کې خلک کار کوي او څه انټرنیټ ته ورکوي تر څو وکولی شي خلک ترې ګټه واخلي، په دې برخه کې دا ستاسې کار څومره اغېزمن ده؟ او نور په جرمني کې کوم کسان چې زموږ افغانان دي په ځانګړې توګه پښتو ویونکي، پښتوی په یاد پاتې ده که نه هېره ده ترې؟
بلې، سلامونه. دلته په جرمني کې موږ د 15 کلو راهیسې د ژبې کورسونه په تیره د پښتو ژبې کورسونه په حضوري ډول درلودل او فعلاً یې په آنلاین ډول لرو. زموږ تجربه دغه ستدا چې که څه هم دلته په بونه او شاوخوا کې او په نورو لویو ښارونو کې ډیر افغانان او یا پښتانه اوسېږي، خو له بده مرغه دلته په بهر کې افغانان د خپلو ژبو ته، پلرنیو مورنیو ژبو ته، دیر ارزښت نه ورکوي، هغه خپل ماشومان نه لیږي. تاسو باور وکړئ موږ کله کله به دوه درې ماشومان راتلل، کله به کله به زه کورس ته راغلم تکي تناب ومه. د همدغه او نورو علتونو په خاطر موږ فعلا دغه کورسونه په آنلاین بڼه کړي دي هفته وار. دغه یوه ستونزه وه چې له بده مرغه زموږ افغانان دغه مسلې ته ډېره توجه نه کوي، چې هغه هلته چې کورسونه شته، هلته چې یو څه اندک امکانات شته، هغلته یې هم نه لګي. د بلې خوانه موږ باید وویو چې د بهر میشتو افغانانو دپاره درسي مواد هیڅ موجود نه وو. موږ په اروپایي ملکونو کې هم وګرځېدو، هلته سویدن، دنمارک، هالند، بلجیم، اتریش ته مسافرونه درلودل. بیا یو لویه ستونزه د درسي موادو نشتوالی و، او د همدغه مشکل په خاطر موږ د بهرمیشتو افغانانو دپاره او د بهرنیانو دپاره درسی مواد برابر کل، کتابونه مو برابر کل. دغه کتابونه بیا مو د امازون د لیارې حل تخپاره کړی دی چې په ټوله نړۍ کې هر افغان یا هر څوک چې د پښتو ژبې زده کول غواړي دغه کتابونه ترلاسه کولای شي، خپل کور ته یې راغوښتلی شي او ځنې استفاده کولای شي. د دو تر څنګ مو آنلاین کورسونه جوړ کړی دي چې هر چیرته چې افغانان وي په دغه کورسونو کې اشتراک کولای شي او ژبې زده کولای شي.
دغه منځپانګه چې تاسو افغانانو ته اوس د امازون د لارې وړاندې کړې ده، څنګه د خریدار لري؟ څوک یې اخلي ماشومانو ته؟ که نه لکه هماغه حضوري صنفونه غوندې څوک زړه نه ښه کوي؟
لابد امرغه دیر کم یو څه شته دي، خو تاسو باور وکړئ همدا اوس هم د موږ په کورسونو کې تقریبا نیمایی نه زیات بهرنیان دي. موږ په دې کورس کې یوه جاپانی لرو چې هغه افغانستان سره علاقه لري، او بل څو آلمانان نشته دي چې هغه د پښتنو سړیو سره یې ودونه کړي دي، هغوی زده کوي. او حتی په امریکا کې هم نیوکه زده چې هغه هم دری زده کوي، هم پښتو زده کوي. لا بده مرغه زه باید په ډیر تعصف ووایم چې زموږ خپل پښتانه په غرب کې چې دي دغه کورسونه ته نه راځي، خپل ماشومان نه لیږي. د دو تر څنګ ډیر خوشینونکې خبره به دغه ده چې حتی دوی په خپلو کورونو کې د خپلو اولادونو سره صحیح سل په سلو مکمله پښتو ژبه نه وایي، چې دغه تر ژبې کورس نه تر کتاب نه هم لا نور چلنج دی، لا نور خطر دی، یا لا لوی بدمرغی ده زموږ او تاسو چې ایت نکو مطرف پیرازی نکو مشکل ستده. او لابده مرغز خپلو فامیلو که چه گوره ما دیر نجده دیموک فامیلو ندی، دوستان دی چه پا آلمان که دی اولادونو سره که یوه کلمه پښتو په جمله که ووی نورتول جمله آلمانی وی، چه ده غلوی ترین چلنج دی چه دیموک اولادونو دی افغانانو دو هم نسل نه تنها چی لیکل او لوستل نزده که، بلکه حتی خبری به هم ونشی کولای.
ډاکټر صاحب یو څه چې بل په غرب کې مداخله شمالي دلی دي، کله چې ماشومان په بهرنیو ژبو خبرې کوي په کورنیو کې په ځنګړې توګه په انګلیسي باندې خبرې کوي، کورنۍ یو ډول افتخار رو باندې کوي سره له دې چې یا پښتو یې زده نه وي یا دری یې زده نه وي. بل ډول بیا داسې کورنۍ هم شته دي چې مور او پلار ته هغه د هیواد ژبه نه وي زده، کالمانی وي که انګلیسي وي یا بله هره ژبه وي، خو ماشومان یې په ښوونځیو کې زده کوي. هغه راځي چې کور کې ورسره خبرې کوي، دوی کوشش کوي چې په هغې ژبه ورسره خبرې وکړي، څو دوی ترې زده کړه وکړي. دا څومره په دې برخه کې چې ژبه بیخي په کورنۍ کې له منځه لاړه شي او بالاخره د هماغه هیواد کې چې اوسي دغه ژبه داخله کې زده کړي یا هماغه د دوی کورنۍ ژبه شي، څومره اغېز کوي؟
بلې دا لویه جفا ده، دا لویه جفا ده چې د نه تنها د خپل ژبې د کلتور سره یې موږ کوو، بلکې د خپل اولادونو سره یې کوو. وروستیو تحقیقونو دا ښودلې دي هغه ماشومان چې په بهر کې اوسیږي او په خپل مورنیو ژبو خبرې کوي، زده کړې کوي او هغه یې زده دي، د هغوی وروسته یا نوري ژبې په کاتو غږ کولای شي او هغوی وفیارتر راځي نسبت به هغه ماشومانو ته چې تن یوازې یوه ژبه زده کوي. یعنی دغه یو ظلم یو جفا ده چې نه تنها موږ د خپل هیواد سره د خپل کلتور او ژبې او فرهنګ سره کوو، بلکې د خپل اولادونو سره هم دغه میندې او پلرونه جفا کوي، ظلم کوي چې د په بل ژبه ورسره غږیږي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. مخکې لنه چې پدمن صاحب ته ورشم، بیا اوریدونکو راواخلو. د مورنی ژبې د تاریخچې په اړه به تاسو وایم چې د مورنی ژبې نړیواله ورځ د لمنځلو پیل په 1952 زیږدیز کال کې د فبروري په 20مه لیوی پیښ سره تړاو لري. په دې کال کې د بنګلاديش په ډاکا پوهنتون کې د بنګالي محصلینو له لوري پر خپل ژبه د زده کړو د غوښتنې پر لاریون د هغه مهال پاکستانی پولیسو ډزې وکړې. یو شمېر ښوونکي او محصلین پکې وژل شول. د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یونسکو بیا په 1999 کال کې همدغه ورځ د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې وروسته د دې سازمان عمومي اسامبلې هم تصویب کړه. او له هماغه مهاله د پښتونخوا افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. بنګلاديش بیا هر کال د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې د غورزنګ شهیدان رسمن یادیږي. تیر شپه د بنګلاديش اپوزیسیون مشر او د بنګلاديش جماعت اسلامي ګوند مشر امیر شفیق الرحمن د مرکزي شهید منار یادګار ته ورغلی وو او د مورنۍ ژبې غورزنګ هغو کسانو ته درناوی وړاندې کړ چې په دې مبارزه کې وژل شوي وو. که ملمانه بیرته راغلی وي دلیری صاحب څه کوي؟ فکر کوم چې اوریدونکو سره وصلې. له اوریدونکو به هم واورو چې دوی د مورنۍ ژبې په اړه باندې څومره معلومات لري او په خپلو کورونو او کلي کې چې دوی اوسیږي دوی په خپله مورنۍ ژبې خبرې کوي او که نه کوي، یا لکه څنګه چې مخکې پتمن صاحب یادونه وکړه نورې ژبې ورسره ګډې شوې دي او زده کړه د دوی څنګه ده. کوم کسان چې البته هلکان چې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي که پښتنو سیمو کې اوسیږي په پښتو خبرې کې درس وایي او که نه په بله ژبه باندې. دلیر صاحب که اورېدونکی راسره وي اورېدونکی به واخلو. ښه نوم راته واخلئ. کوم ځای ماړیکې نیولې ده؟
سلامونه. پر دې خورې
ستړی مشه احمدي صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
روغ وسیږي. تاسو هم کاران ته سلامونه وایم. مخرمې وخت یو فور وګره افغانستان کې ملکی تقریبا موږ تاسو په ګرځو دا مرنه دا ډیره مهمه ده. چا په سیرا موږ تاسو تاریخ مطالعه کوم تقریبا وګره چې تاریخ کې د څه په ګرځي هغه رسمي ځای هغه سفتي کې تر اخره پورې وګره نو یو بجلی لونه ټول د نصر په نصر هغه په بل وسیږي. نو افغانستان خو دا تر وخت کې کوم تاسو کوم څه ناریه خو ډیر وخت کې وګورئ چې کوم اطلاعات او کلتوري اثر وزارتونه شي تقریبا دې ته پام نه خو څه خاص ورته دي. نه پاره وخت کې مکتبو کې موږ تاسو ګورو نو کتابونه کوم ته پیدا کیږي تقریبا وګورئ چې څو تقاضا کوي د پښتو یا څو تقاضا کوي بری نو په واخره دا کوم ته زیات دي. نه په دې خپل پاتې هغه افتدا نه باید په دغه توګه شي. نه هغه سستمو ته پکې شي کتابونه کې نور عمرې پیدا په ځای کې تقریبا دا د غټو کار دی په ټول کار شو او دا خاص ته وجود لري. نو کول کورنۍ موږ سیال خور ډیر مهمه رول لري تقریبا په چې خپل انانا ته خپل کلتور خپل زبر نو دا خاص ته وجود لري. نو نه شي یو څوکار نه چې لګر خلا پیدا نه کې په څوکار ولري نو بیا خپل توقع تقاضا نو حکومت هم دغه دا او دا خپل خپل موږ شمول باندې تقریبا موږ ټول ځوان باید کوڅې دې ته په پابند وسی کوو
احمدی صاحب تاسو ته وایي تاسو د بغلان کومه سیمه کې چې اوسیږي ماشومان چې ښوونځي ته ځي په کومه ژبه زده کړې کوي او په دې سیمه کې مو ډېر پښتانه اوسیږي که تری ژبې؟
سیال خور نو تېرو وختو کې به یعنې موږ تاسو به ویلی شو دغه بعضې حکومتو کې هېڅ خاص توجه نه کېده. سینه په دې خپل معلم صاحبانو هم تقریبا هر کورونه هم یو ارزو وړاندې کړې چې باید چې موږ کتابونه په خپل ژبه یې تقریبا نو په توګه خاص یعنی ډېر زیات وي تقریبا پښتو به کم په دې خپل خو او توسل او کوم ګورو توازن ساتل خو دا بد دي چې دا سیال کول چې موږ خاصه وبره بودجه نه لرو یا تقریبا یې نسو په دې کې کوشش کوو یعنی تقریبا دا کتابونه او دا بایکونه او دا بعضی قلمونه او قلم تراشونه دا شامل نو مکتب وته رسول نو په دې اړه باید نو نظر ته راشه چې خاص ته وجود لري بیا څه کې یو څه چې به غوړی وسی وخت د څه مشکلات را پیدا کیږي نو باید مشکلات به نه دې تو که باندې ته رسیدګی مو شو ته وجود لري چې هغه باید ته خاص یو غوړی لري برنامه لري د خپل نظر
مننه کور ودان احمدی صاحب چې بغلان نماړي کني ولی و اتل صاحب را سره د ټلیفون بکر خدای اتل صاحب تاسو مستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی له تاسو یو رم چې ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه ده اتمن کزابل کې استه یا غزنی کې البته په ساسي په سیمه کې پښتانه ډیر وي خوندي کې ماشومان په کومه ژبه زده کړې کوي
خدای پاک دې مان قبول کړي پر دې ځا په سلامونه تا ته راو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به خپل ځان دې ځا په اړه دې
سړی مشه بخیر راغلی پروگرام ته مهرباني
والله خوشاله که پر دې سال خور واکان احمدی صاحب ډیر شایسته خبره وکړي دلته خو په لمن ولایت خورجان چې دا ماشومان ته درس او تحصیل ورکول کیږي مثلا په مورنۍ ژبه باندې یا په دری باندې یا په پښتو باندې نو درس ورکول کیږي موږ ډیر خوشاله یو خو پر دې سال خور پاکستان ته وخت تللی و ما د غزمت ماجر ورونه چلته تللی و د خپل ماشومان خورجان دغه ته پانتونو تحصیل و مثلا درس ورکوي هغه دا پښتو سره بل کم ژبه ګډول خورجان شاید تاسو مس تر ما به خاطر تاسو معلومات په انګلیسي په ګډول په پښتو باندې په خلا دا وره کې سره په پښتو ژبه په دی نو بعد کڅوړه په پاکستان کې کې په ایران کې کې په افغانستان کې چې هر ځای خورجان د خپل مورنۍ ژبه باید یې رنه کې او د خپل په مورنۍ ژبه خورجان بعد معلومات دې ته درس تاثیر ورکړي
ا اتل زپ تاسو خورشته هلمند زنګو هلې دی هلمند کې خوب ټول خوانځي پښتو دی هغه ته خوب په نصاب کې او په دغه کې څه ستونزې نه وي کنه
یا خورجان دې ته خو درسونه ټول پښتو دي خو د پښتو ترڅنګ د دې دغه متول کې خورجان کتابونه او بل دغه چې پر دې سال خور په پښتو کې دانو ځکه بل ابل چې په خورجان اصلي د تکمیر را د پښتو چې دی وزا ما په لاجه د قرزیرم خورجان یو دغه لاجه یو کنداري پښتو د خورجان خو بعد په هر ملک مثلا د راماجرون کې خورجان مې پښتانه ورنل چې بدبختانه هغه ته ځخپل ژبه باندې مورنۍ ژبه باندې خورجان درس نه ول کې بعد هغه ته د پښتو ژبه پاکستان کې درسونه وویل چې په نور دغه کې عدالته داخل په افغانستان کې پر دې سال خور لکه تاسو اشاره وته وکړه په پښتو باندې خورجان دلته تدار تحصیل وته ول کېږي
مننه کور ودان ژوند یو سیتل صاحب چې زنګ مو هله نظر مر سره شریک کړو پټمن صاحب دغه موضوع چاتل صاحب ورته اشاره وکړه او زما مخکنی پښتنه کډاره ته جواب کړی ولې زموږ دغه درجه بي افغانان نشي کولای په پښتو خبرې وکړي دوی نه غواړي زده کړي یا کوم دغه د چې له بخارې سي د دوت پات شوی دریا میشه امره رسمي ژبه وو یا دولتي ژبه وو په ډیره کې دوی هڅه نه دا کړی چې پښتو ځکه خور پښتون ته بیا درې زده ده یا د خوندزي او تاثیرات وو ځکه چې مخبل په کابل کې ذکر کړی دی یو فکر کوم هم کاتم صنف کې وو لاغینه وروس بیا پر مکتب کې مثلا وم صنف یو د پښتو صنف موږ درلوده اتم صنف یو د پښتو صنف چې بیا غوي د نصاب کم بوت سره مخ وو او کومه پښتو چې کتابونه یې روسه چاپ شول ډېر زیات ستونزې پکې وي نو موږ چې پښتو صنف ته تللی وو نیم کال مو پښتو ولې بیا بیرته درې صنف ته راغلو ځکه چې په نصاب کې ډېر ستونزې وي هغه پښتو صنف بیا په قرار فکر کوم چې زه هم صنف کوم بیا ته لمنځه لاړو بیا پاتم ته چې لاړو پاتم کې بیا هم داسې ورته ستونزې وي دا فکر کوم زه چې کوم خوندي کوم در رحمان مینه کارته نه اوکي
او کوم کالو
ولا کالز ما په یاد نه ده خو دا مغه د دوري وی چې د پښتو د مورنۍ ژبه په مورنۍ ژبه د زده کړو مسایل ډیر جدي و
او سرونه جوړ تو او صحیح او ها ما هغه دوره وشو موږ ورته د شنخوله جوړو خو مشکل شي دا ګوره تاسو د احمدی صاحب نه پښتنه وکړه چې بغلان کې په کومه ژبه تدریس کیږي هغه تاسو ونه ویل چې په کومه ژبه مطلق باید وای شي ګوره موږ باید داخلاتي جرأت ولرو چې ولې ته درس په دری ژبه دی لکه ما تاسو ته مثال ویل د جواب د دغه د خاکی جواب د خاکی جواب چې مکاتب په پښتو باندې څه کړی کې په دری دي لکه چې د شکري خلک د زبانان هم دا فرمول یعنی د معارف په لوایحو کې ژبه د ولایت ژبه نه ده د ولسوالۍ ژبه نه ده د قریه ژبه ده یعنی هغه قریه چې په کومه ژبه خبرې کوي موږ باید ته وته ما په ما ژبه خوځې جوړ ولی د ستاسو د خبرې په جواب کې چې مثلا موږ چې پښتو صنفونه جوړ کړ نو پښتو معلمین پښتانه په کابل ښار کې کم اوسېدل، خصوصا لوستي پښتانه، او دغه نن هم دا ستونزه موجود ده، او دا ستونزه به 15 کاله بعد سل چنده وي. سل چنده یعنی که نن 50 ته 15 کاله بعد به سل چنده وي. نو زما هیله د چارواکو نه او هغوی چې د افغانستان دپاره فکر کوي، که هغه پښتانه دي، که هغه تاجک دي، که هغه ازبک دي، که هغه ترکمن دي، که هغه په هر قوم پورې لري، د یو ملت په حیث باندې باید فکر وکړي، هغه ملت چې د هغې ملت جوړونه.
خیر کوم، د پدمن صاحب په اړیکه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه، وروسته به هڅه وکړو چې مې د پدمن صاحب پروګرام کې راواخلو. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایاست، دغه زموږ بهر میشتي افغانان چې اوس دلته دي او د ژبو په برخه کې یو څه ستونزې ډېرې زیاتې دي، او مورنۍ ژبه که هغه پښتو ده، که هغه دري ده، یا بل هره ژبه د دوی ده، هغه په کراره په کراره لمنې ورټولېږي او دوی د ژبې هېري، کمداسې د ژبې هېري شي او دوی د نورو فرهنګونو سره ادغام شي، نور ژبې زده کړي، نور کلتورونه زده کړي، پښتو ژبې ته دا څومره تاوان کوي؟
دا زیات تاوان کوي. اوس وګورئ تاسو، هند کې په میلیونونو افغانان یا پښتانه تللي دي، هلته یې پادشاهي کړې دي، اوس یې هیڅ درک نشته، هغه ورک دي. نو یا وګوره نور خلک، ځینې نور قومونه دي، اوس یهود تاسو وګوره، یا نور هم داسې واړه قومونه شته دي، دوی که بهر ته تللي دي، یعنی بدون له دې نه چې نورو دولتونو د همدغه ورسره کومک کړی دی یا نور ته مرستې ورسره شوي، دوی په خپله ژبه او خپل کلتور په خپل کور کې ساتلای دی. یعنی زه بیا هم دغه ویایم چې اصلي مسله په غرب میشتو د پاره دغه ده چې دموږ او تاسو خپل افغانان، خصوصا پښتانه، په خپلو کورو کې، دلته په آلمان کې اکثریت کې کورونو کې آلمانی غږیږي، او بل نسل نه پوهیږي په خپله ژبه باندې. نه، دا یو لوی جفا ده او دا ظلم دی، او همدغسې چې دوام وکړه، یعنی موږ دریم نسل نه لیک کولی شي، نه لوست کولی شي، او یو دوه درې خبرې به وکړ ویایي به چې زموږ او د ما پلارم د وردګ نه راغلی و. نور څه شی نه پاتې کیږي، یعنې دغه بیخي له بینه ځي، موږ د بینه ځو، افغانان پښتانه تباه کیږي، یعنی تباهي خو همدغه مانا لري چې په نشت کې حسابیږي. یعنی څو کاله بعد به هغه د افغانانو هسې نومونه وي، خو نه د ژبه وي، نه د کلتور وي.
مننه پتمن صاحب، که تاسو سره به توصل شوی یاست، مهرباني تاسو خبري مخکې نیم کې پات شوې، تاسو ښه کړئ.
هغه دا دی چې
مهرباني،
کورنۍ د ملت جوړونې واحد دی، یعنی یو کورنۍ دي چې ملتونه جوړې کړي. اول کورنۍ تشکیلېږي په قانوني او حقوقي لحاظ باندې، بیا دا کورنۍ چې دي ممبر لویږي او قومونه او قبیلې او دا ورو ملت سطحې ته رسیږي. کمن دا موضوع په کورنۍ کچا، اول په افغانستان کې او بیا په ټول افغانان چې بهر ته دي، دې ته توجه وکړو. فکر کوم د دې نیمګړتیا مخه منګا ډېره ځنې ولې شو. بل دا ده چې یو واجب څه وخت خلق وي، یو خو هغه وخت وي چې پوه شي چې د دې جبه باندې ضرورت رفع کیږي، ان د ضرورت د رفع لپاره، ځکه خو د فهم تفهیم د وسیلې په اساس باندې. مثلا ما مخکې مثال ویل کړم، موږ چارواکي په خپل ژبه وغږیږي، نو هغه ته مراجعه کوونکی هم مجبوریږي چې داغه سره په هغه ژبه وغږیږي. خو موږ په مراجعه کې پښتانه اول فارسی وایو، بیا کله که هغه سړی پښتون وي نو بیا هغه راسره پښتون ویلی، بیا موږ ورسره پښتو ویل. نه، دا اوله مراجعه ته په خپله ژبه وکړه، که سړی نه پوهېږي بیا په بله ژبه ورسره وغږیږي. دوم دا دی چې زه ټولو شاعرانو
د دوی په اړیکه کې یو څه ستونزه ده. دلیری سبب برتات سو کی چاوی خبرونه کې را سره وصل کیت من ټلیفوني یادوی په داسې ځای کې چې التانتن سم کار نه کوي دوی نشي کولای موږ سره په سماتوګه باندې خپل خبري پیدا ورسي. ډاکټر صاحب کته سره ته وایست ما مخکې د موضوع یاد کړه دغه د شرم موضوع مثلا ما ډیر پښتانه کتلې چې کله یو درې ژبه کتلې چې هغه دری وایي دفته نه خپل ژبه بدله کړې ده یا مثلا زموږ درې ژبه دي چې کله ایرانیانو سره مخ شي لهجې ډېرې فرق کوي بیا د هغوی په لهجه باندې دوی خبرې پیلي یا که موږ نور ټولنې سره ښکته پورته کیږو کوشش کوو چې د هغوی په ژبه خبرې وکړو ځان ورته ماډرن وښیو خپل ژبه یا د هغې تاریخ ډېر ورته عجیبه غریبه معرفي کوو یا داسې ورته معرفي کوو چې چندان شی نه ده. دغې وضعیت نه څنګه افغانان راویستلی شو؟
د دوه داسې راویستلی شو چې تاسو باید د خپل ژبې د خپل ولس د خپل هیواد د خپلو خلکو په هکله معلومات ورته وړاندې کړو چې موږ هم یوه ژبه لرو موږ هم تاریخ لرو موږ هم خپل فرهنګ لرو او دغه همداسې دغه د موږ دغه ژبه او کلتور دا هم ارزښت لري ارزښت لري او دا ورو ورو هغه کیږي دوی ته سړی وپوهوي زه وینم ځینې خلک چې دلته د بل چا سره هم په خپله ژبه غږیږي خو دغه مسله د پښتو یا د فارسي یا دری ویل دا یعنی ډیر لوی تاریخي دلایل لري چې په سوونو کلونو کې دري ژبه په هغه کې د دولت ژبه تیره شوي حاکمه ژبه تیره شوي د علم و فرهنګ ژبه تیره شوي یعنی دغه ورو ورو یو دوامدار کار ته ضرورت لري هم په ملي کچه او هم په په ټولنه کې او هم په کورنۍ کې یعنی دا داسې ډیر وړا او آسان کار نه دی یعنی دا ډیر کار ته ضرورت لري او چې دا پښتانه باید په هغه سلف کانفیډنس یا په خپل ځان او په خپل ژبه او په خپل کلچر باندې متيقن شي هغه ارزښت باندې پوه شي هغه ته چې ارزښت ورکا ورو ورو کېدای شي او بل داسې عادت هم شوی دی نو د ما پلارم د نورو خلکو سره په فارسي غږېدا او زم هم دغه څه تقلید کوم او داسې یو کلتور یا یو رواج پاتې شوی دی.
تاسو میره باندې وکړئ
او نو پلار کې اصلي مسله دغه الته د پښتو د دری ژبه نشته دا مسایل په افغانستان کې دي پلار کې خو دلته د موږ ماشومان اکثرا عربي او آلماني وي دلته یعنی لیکو لوست څوک نه ورته کوي او د دې لپاره دلته ډیر کار پکار دی په همدې په خاطر موږ آنلاین کورسونه جوړ کړل همدې په خاطر موږ د پښتو ژبې د زده کولو لپاره رئیس کتابونه جوړ کړل چې د دوی ژبه ور وی او همدې لپاره موږ د تمرین کتابونه د ګرامر د ښوونکي راهنما یعنی زکته یو پراخ یو سیستماتیک کار مو پیل کړای دی او تر یو اندازې پورې رسولای دی خو چې په دوه کې د ماغه یو په هغه فرهنګي ټولنو باندې دغه دی او په فرهنګیانو باندې دغه دی چې دوی په خپل سیمو کې په خپل رسنیو د لارې نور افغانان تشویق کی او دغه د ژبې ارزښت باندې پوي کی او د پیغام هغوی ته ورسي او دغه امکانات او دغه لارې ورته تشریح کړي او نو بیا نو تصمیم نهایی برته هماغه د مور و پلار دی چې دوی باید متيقن کو چې دغه خپلو اولادونو ته د ژبې ورزده کړي.
مننه مننه کورودان استاد اور بشو پتمن صاحب وو بخی چې تاسو خبرې بیا منځ کې پاتې وي تاسو یې خبرې تکمیل کړئ چې زه روستۍ پوښتنه بیا وپوښتم.
څنګه چې د پښتو ژبې په شعر او شاعرۍ کې یو مقام ته د خلکو د شاعرانو ورسول په هغه اوسنی عصر کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، ا موږ ولل چې د ډیرو بلدي پړاوونو نه را شروع کړو، اوس په داسې پړاوونو کې ده چې معیاري لیک لوست او معیاري اشعار او دا پکې موجود دي. دا کار په علمي ډګر کې هم شونه ده. موږ ډیر ساينس پوهان لرو چې هغه پښتانه دي او هغه په خارج کې ژوند کوي او هلته په پوهنتونونو کې درس ورکوي، نو هغه که پښتو ته ژباړې وکړي د علمي اثرونو او د تخنیکي اثرونو چې هغه یو محصل مجبور شي چې د خپل تیزس د لیکلو لپاره یا د خپل ریسرچ د پوره کولو لپاره پښتو ماخذ موجود وي، شلته لر شي او هغه دا غینه ګټه واخلي. نو زما هیله به د دغه نسل نه چې اوس رسیدلی دی او د افغانستان د امکاناتو نه ګټه اخیستې ده، د دې ترڅنګ چې د ځان لپاره کار کوي، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي، کومې رمانی وکړي او د پښتو د علمي پانګې په جوړولو کې ونډه واخلي، لکه ورلک صاحب چې دا د کوچنیانو لپاره د پښتو زده کړې او همدغه شی د لویانو لپاره د آنلاین او بلجت د شکل باندې د پرسونه جوړي، علمي اثار ته جوړ شي، تابو شي او اثار منځ راشي. په کابل پوهنتون کې د استادانو د هڅې وکړې په داوود خان په وخت کې، او یو څه بلېلی هم مثلا کلکچرې په دلیل ورکو نوټ یا لیکنه چې هغه مواد په پښتو ته یې کول چې شاګرد مجبور شي ولولې، او یا مثلا شاګردانو ته زله استادانو ویل چې تاسو کولای شئ په هر ژبه چې غوښتي وي پارچی ولیکئ، ورورو دا شی تشویقي نه مده بده مرغه چې طوفان راغی او دار چی ګډ وټ کړو نه پورې موږ په ماګه ډوړې کې ژوند کوو او موږ شو کولای شو بیت اصلي مسیر تراشو په هر تدبیر. لکه څنګه چې مورنۍ ژبه ورته وایو، زما هیله به د دې عزاز ومنو نه داوی چې خپل بچي و پالي د څنګه چې د نورو سره د دشمنۍ په روحه، لکه څنګه چې مینا ورکې د انسانيت مینا لومړی ورکی او د مورنۍ ژبه مینا بیا ورپسې ورکی چې تا ول انسانې بیا دا د مورنۍ ژبه ده، او لکه څنګه چې زما قدر کې د دې ژبې قدر بم کېنو، دا زما د ډیرو معزز او مهندو نه د هیله ده چې خپل بچي وروزي او هغه لومړنۍ مدرسه چې دا پکې ژبه زده کوي هغه د مور غېږ ده، او د مور له غېږ نه به په کار دی، او دا دین زما مهندو ته سپارم چې دا دین دوی پوره کړي.
یعنی ستاسو په باور باندې تر ټولو مهمه د ژبې په ساتنه کې او په وده کې کورنۍ ده؟
بله، کورنۍ د ټول ژوند اساس تشکیلوي، هم په کلتوري لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ، هم په ژبني لحاظ، هم په علمي لحاظ. یو لوست مور اکاډمي ده، لوست مور هغه خپل اولاد په ټول ساحو کې یو بل سره د تفاهم، یو بل سره د مینې، یو بل سره د برخورد، د ورونو سره، د خویندو سره، د ترزامونو سره، د ادا کورنۍ چې هم د شورورو غټیږي، دا ټول د ټول د مور اثرات دي. ځکه مور د مینې نوم دی، او کاوش ارشه چې په مینې شروع شي هغه به تل پاتې وي. نو د مورنۍ ژبې لپاره د مور د کلمې سره چې تړلې ده، نو تر ټولو زیاته توجه او هیله مې ده چې مندې خپل بچان تشویق کړي او خپل بچانو ته د خپل ذکر مسولیت په اړه باندې وښيي.
پدمن سه پلند کې د امرت وای د حکومتونو مسولیت دی ایوی ژبې په ساتنه کې، بخصوص اوس چې موږ ملي ژبې پښتو درې دی په دې برخه کې، کته جمهوریت نه راتیر شو د اوسنی حکومت مسولیت څه ده؟
ها، حکومتونه مکلف دي چې د ژبو د لپاره کار وکړي. اوسنی حکومت کې یو امتیاز چې موجود دی نسبت تیر حکومتونو ته، حد اقل د دې حکومت مامورین که پښتانه دي په پښتو خبره کوي او که دري زبانان دي په دري خبره کوي. یعنی د خپلې ژبې د ویلو حق هم پښتنو ته حاصل دی، عوام نور قومونو ته حاصل دی، چې دا هم د اجتماعي عدالت یو اصل دی چې په تیرو حکومتونو کې ځینې خلکو ځان مکلف دي کنه چې د بل چا ژبه ووي. یعنی یو پښتون په دې مکلف او چې په محفل کې په دري خبري وکړي، خو یو دری زبان په دې مکلف نو چې پښتون ته په پښتو خبرې وکړي. تاسو د دې کسانو ویډیوګانې به لیدلې چې قندار کې پښتو ویل چې هغه داغه او د چینایي ژبې ترمنځ فرق نه کېده. نو سوال دا دی چې دلته د دې حکومت یو دغه دا دی چې هر سړی په خپل ژبه په فصاحت او بلاغت خبرې کوي او څوک ورته نه وایي چې پوه نه شوم. که څوک په دری خبرې کوي الان د ناس خلک په دری ځان مکلف کړي چې پوه شي او څوک په پښتو خبرې کوي الان د ناس خلک ځان مکلف کړي چې په دې خبره باندې پوه شي. دا یو امتیاز دی د ژبې د ترویج لپاره چې او موږ هم تر دې زیات د حکومتونو نه توقع نشو کولای چې په زور باندې په چا باندې وشي وای نه د تشویق د لارې نه او د مسؤلیت د منلو د لارې نه. یعنی دغه مسؤلیت منل دي چې زه د خپلې مورنۍ ژبې په مقابل کې ځان مکلف ګرم چې دا وکړم. بل په دې معنی نه لري چې ما ته به ادارې ته د ژبې راځي او زه به هغه سره په پښتو خبرې نه هغه سره په دری خبرې کوم خو د خپل پښتون ورو سره په پښتو خبرې کوم. په دې حکومت کې حداقل دغه یو امتیاز موجود دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان پدمن صاحب له تاسو چې وخت مو پریښودو. ډاکټر صاحب له تاسو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو مننه. ورزو د پښتو ژبې د تاریخچه په اړه باندې احمد شیبر یو خپکیچ چمتو کړی دا د خبرونه په پای کې اورو. که وخت پات شو بیا به د لنی صاحب اوریدونکو ته وسندره مو اچي. مننه تر بل پروګرام کې چاريخه وخت
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا درې نیم زره کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په یو سل او څلور لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 اتیایم میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي په وګ کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا دېرش ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وای چې پښتو اوستا ته ډیر نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې آریایي ژبه دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1220 ویشل شوې دي چې تر ټولو لویا کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8 سلنه تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ لڅېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژبپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا دې چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونو د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره د داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي، نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونی پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي. لومړی ځل په 1940 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او اوس دی ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پانه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک سنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کېږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کېږي هغه به تر هغه ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي.
جنان ما یادوا دس رو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا چاغت کی رات وے چ جنان ما یادوا دس رو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا کوئی جنان ما یادوا جنان ما یادوا سر پیسوان ما یادوا
ماتا ڈاڈو گئی جوڑا کا شنگا میں پرکے ایک دم الگ